لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهور ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکه. ملګر ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې لخوا غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې جګړه بند کړي، او د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکل سو. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دغه کسانو کې شاه سلطان عاکفي د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال، کاون کاکړ، محمد علي امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، صالح محمد ریګستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټر عالمه، عبدالمجید خانیزاده او د ملګر ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو د دې کمیسیون د غړو په توګه معرفي شوی دی. ملګر ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړی بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارین پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د پداسل کې د چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی لري او شاوخوا اتیا بهرني متخصصین هم په دغه چارو کې ورسره همکاري کوي. د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول لیږي. او وروسته کورنۍ خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اوور نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې په بی ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په دغه ګروپ کې درې لوبې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله بې نتیجې پاتې رسولې وه. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې په کشمیر کې 15 ملکیان هغه وخت وشل شول چې پاکستان یې هندي پوځیانو پر یو بل ډزې وکړي. پاکستان هند ملامته کړې ده چې د سیالکوټ په سیمه کې تیره ورځ ډزې وکړي چې څلور ملکیان یې ووشل او 15 یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یوه ښځه وژل شوې او درې ملکیان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همداراس د هند جاسوسۍ د بي پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي، خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې احضار کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې دی هیله من دی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایډن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تېره ورځې د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایډن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د چیرلو لپاره دوه میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې نن به جو بایډن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مچې فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ترکمنستان کې د تشدد او زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همداراس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقونو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د سر ریاضم شینیزو ابي په مشي حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رایې ورکول بایکاټ کړل. سر ریاضم ابي له رایې ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. ستریاعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه جرګې ته مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د ستریاعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغیزمن کیږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکیل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل به مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په یوه پڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره به په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پخوانی قومندان ایګور ګریکین د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې قانوني دعوې د اقامې له مخې په رسمي توګه د مالیزیایي الوتکې MH-18 په ویشتلو او نسکورولو مجرم وپېژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوې اقامې همداراست ګریکین ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملن د خوشحالولو لپاره کړی دی. دغه مالیزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیونه امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید ویسنر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې د ګیرکین د امریکا یوې محکمې ته راولي. ویسنر وویل د قانوني دعوی اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له ګیرکین څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. ټاکل شوې ده چې د ایروزون مالي وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 5 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وژغوري. په یونان کې د جون له 9 را پرېخوه د بانکونو اکثر فعالیتونه بند دي او له بانکه د ورځې څوک له 6 ډېرې پیسې نشي ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفه رایو په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه پر خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دومی برخه ته خراغلست. دوستانو د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بي ثباتۍ کې د پخواني حکومتي وشانو ونده. محترم ملمانه دي د کابل په سټډیو کې د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی صاحب سید داود، د سیاسي مسلو او چارو کارپو خاغلی صدیق پتمن.
بله، در قسمت اول به سوالا را طرح کردیم. در مجموع حاجی صاحب سید داود، مثلا اگر دکتر سید عبدالله آقای کرزی هم اگر انتقاد میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم، منتها در حقیقت همین رژیم فعلی رو انتقاد میکنن، برای از اینکه رژیم فعلی هم مجزاز رژیم گذشته نیست و مثلا از بن گرفته تا به امروز هم دکتر سید عبدالله هم دیگرا کلشان نقش اساسی داشتن. یعنی یک رژیمی که یعنی نتیجه فعالیت های امی اشخاص هستن. یعنی اشخاص اگر رژیم به نام آقای کرزه یا اکس وای زد دشنام داده برنم و در حقیقت بر خود دشنام نمیتنسه.
جناب نظر چه بسیار یک مسئله خوب اشاره کردن. اصلا همی مجلس بن ایتر فکر کنن که یک اصل بود، یک چارچوب بود برای نظام و سیستم افغانستان. متاسفانه اتفاق نامه دوباره که بعد از انتخابات به وجود آمده و توسط جان کری، این را فکر کنن که کاپی یعنی تفاهم نامه بن است. منتها از لحاظ هنری اگر ما برازی یک توجه کنیم و ایست که هر اثر هنری که کاپی میشه باید در قلم کاپی یا معادل اصل باشه یا از اصل که خوب باشه. با کمال تاسف در افغانستان متاسفانه ای کاپی که صورت گرفته ای از او توافقنامه که در بند صورت گرفته هم بسیار ضعیف است. اما در پالوی ازی ما اگر تمام مسائل ایتر به 13 سال و 14 سال رجعت بیتیم، یا مثلا ایتر فکر کنیم که ما سفرهای داشتیم به پاکستان و امریکا و چین و عربستان سعودی و دنیا امرای با تفاهم کرده، دنیا کمک میکنه، در افغانستان صلح، من فکر میکنم که کار آقای غنی و آقای عبدالله به این خلاصه نمیشه. من چند ماه پیش هم خدمت شما همین مسئله را از این میکروفون عرض کردم که اینا بسیار زیاد در داخل باید کار کنن و ایست که تا که پشتوانی داخلی اینا نداشته باشن، من فکر نمیکنم که تنها به این کفایت کنه که امریکا ما را کمک کنه یا پاکستان برای ما صلح را بیاره. ای دهی طور اقالت که ما میبینیم مثلا مشکلات زیاد وجود داره. مثلا یک تعداد اشخاص و افرادی که دمی 13 سال وزیر بودن اونا والی شدن، یک تعدادی که والی بودن اونا وزیر شدن. باز ما دوباره او 13 ساله اگر ما ایتر نقد میکنیم و ارزیابی میکنیم، حداقل حق هر قدم را که فعلا ما مگذاریم باید او قدم بسیار سنجیده باشه، او قدم باشه که ما دمی 13 سال از این مشکلاتی که پیشتر برش اشاره شد حداقل یک چیزی آموخته باشیم. اگر ما فرضاً از او کده بهتر یک قدم باز با پیش میگیریم، دیگه متاسفانه باز نه تنهایی که آقای کرزی انتقاد میکنه، مردم هم هر روز مایوس میشن. مردم هر روز مثلا ما برتان یک مثال دیگه شمیتم، شما فکر کنین در این نو ما والی پکتیکا انتخاب شد دوباره برطرف شد، شما خبر دارین والی که در عظیمی میز شما امرای ما دو سه دفعه در صوباتا بود برای بامیان انتخاب شد، پیش از که بامیان بره سه هفته در برابر ازو تظاهرات شد که آدم باید نبه این مشکلات داره در بامیان. همونطور شما خبر دارین چند روز پیش در قندوز مردم مظاهرات کشیده بودن به ارتباط والی قندوز. اینی همه مسائل است که مردم میخواستن که یک تغییر مثبت به وجود بیاد. اگر فرضاً باز هم از بد کده بدتر میشه، طبیعی است، پس که مردم صدای خدا میکشن، مردم انتقاد میکنن. دیگه پیش از این که دکتر سیب عبدالله سر از این مسائل برای مردم روشنی لطف کنه، نظر ما ایست که هر دو جناب هم دکتر سیب اشرف غنی هم دکتر سیب عبدالله بین خود با یک تفاهم برسن. مثلا تعینات اعلان میکنن اما بعد از یک انتقاد میکنه که ما این تعینات قبول نداریم. اینی مسائل است که ذهن مردم بسیار مخشوش میسازه تا که دو نفر بین خود با تفاهم نرسن، مشکل است که مردم سر زنا اعتماد کنه.
بله، انجینیر صاحب محمد عاصم والی صاحب ولایت پروان هم در خط تلفن هستن. انجینیر صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
استوری ماشی
سلامت باشین، بخیر است. سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان شاملی بس و همه شنوندگان عزیز.
بله، با آقای احمد شاسپر هم که فعال جامعه مدنی از قندر هستن بر از نام خوش آمدید میگویم. با اجازه ایشان صاحب ما از انجینیر صاحب عاصم امی سوالا را میخواییم در مجموع خلاصه کنیم برشان بگوییم که امی به اتفاقی وری بیانات دکتر سیب عبدالله در خود حکومت و همچنان انتقادشان از آقای کرزی به یک حساب تیشه بر ریشه خود زدن نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که در رابطه با اداره مملکت و پیشبرد امور کشوری، مسئولین بالای دولت طبیعتاً به ارتباط مسئولیت مهمی که به عهده‌شان است و تصمیمی که اتخاذ میکنند طبعا او قدم هایی که برداشته میشه و او مطابق پروگرام به صورت نتیجه بخش پیش برده میشه یا پیش میره و یا کسی در یک جای نصب میشه، تصمیم اتخاذ میشه، او به تطبیق اجرا گرفته میشه، در صورتی که نتیجه مثبت باشه و مطابق دلها بازدهی داشته باشه، او را حکومت و مسئولین طبیعتاً به پیش میبرن، توشه میتن، مطابق پروگرام کار خود ادامه میتن و اگر در او نواقصی وجود داشته باشه یا عزل و نصب یا تصمیم نتیجه دلخواه را نته و در او مشکلات بروز بکنه، چی مورد حمایت مردم واقع نشه، این موضوعات از جمله مسائل طبیعه و یا ای که خود پروگرام و پالیسی به شکل باشه که نتیجه لازمه نتانن از یک تطبیق یک پروگرام به دست بیارن، لازم است که دو با تجدید نظر بکنن، او را تغییر بتن. و نقطه دوم هم که در یک چنین تصامیم اگر عزل و نصب مورد بحث باشه و اگر اتخاذ یک سری از تصامیم در سطح رهبری بالای دولت و رده مسئولین رده اول دولت، گاهی وقت یقیناً بحثایی که صورت میگیره هدایت کتبیش و هدایت قاطعش بعدن که رئیس جمهور مطابق قوانین افغانستان صلاحیت درجه یک را در تمام امور دارن، اونا به اساس دستور کتبی او تصمیمی که بحث میشه در موردش در یک مجلس او را تنفیذ میکنن. احیاناً اگر حکم صادر شده با فیصله هایی که در مجلس صورت میگیره بین مسئولین دولت و نظام مغایرت داشته باشه و یا در او تفاوت وجود داشته باشه، طبعا او ای که دوباره او در میان گذاشته شوه یا او نشاندهی شوه بالاش انگشت گذاشته شوه، این معنای مخالفت و مخاصمت و بالاخره متوقف ساختن امور نیست. یقینا یکچنین موارد معمولا رخ نمیده ولی گاهی احتمال داره و معمول است که پیش میاد.
بله.
به هر صورت در رابطه با پیشبرد امور کشور افغانستان در شرایط و وضعیتی که امروز ما قرار داره، مخصوصا بعد از سال 2014 که تمام مسئولیت ها با عهده دولت در عرصه تامین امنیت با قوای مسلح گذاشته شده، مشکلات مالی و کمک های بین المللی از ناحیه کم شدن از اونا یک موضوع بحث است که دولت در این عرصه ها تدابیر لازم روی دست بگیره. اونا یک سری از چالش ها در رابطه با تغییر یک سری از تصامیم کلان، چه از ناحیه کمک های گامی بین المللی و چه از ناحیه حمایت های سیاسی و معنوی از اونا، ما با یک سری از تصامیم جدید و یا خلای بسلاب همکاری ها روبرو هستیم که اینا چالش ها در متوجه دولت وحدت ملی است و رهبران حکومت وحدت ملی با یک چنین مشکلات هم مواجه است.
تشکر.
صورت در یک چنین جو و فضا تصمیم گیری و اتخاذ تصامیم بس از مشکلاتی که احیانا نسبت به او انگشت گذاشته میشه بروز میکنه و به وجود نه.
بله. تشکر روستا به هم تاسو خبر یو کوي ولی سي محترم په پلان کې اوسه اوس د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال خاغل احمد شاه سپر لمون سره ده. سپر صاحب خبرونه دی تعقیب کړي خو ضرورت نشته چې تکرار کوم. د بحث موضوع د معلومات د ملي وحدت حکومت په ثبات او بے ثباتی کې د پخواني حکومتي مشرانو ونده د محترم ملمنو خبرې باندې ما اوریدلی ستاسو نظر غواړو په دې ارتباط.
بله لومړی خو سلامونه او احترامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او ډیر قدرمنو او اوریدونکو ته وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام.
خبرې خو پوهانو ډیرې وکړې، پر ځای خبرې وکړې په افغانستان کې، خو اصلا د بې اتفاقۍ بستر په دوه سری حکومت کې دي، دوه سری نه حتی درې سری حکومت دي. نو تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي نه ده پیاده کړې. د انتخاباتو کمیسیون مستقل کمیسیون نه و چې په نتیجه کې دوی ښه انتخابات نه شوی سازماندهي کولای، او دا یو پلان شوی کار و، یو پلان شوی چاره وه چې باید
یعنی دا د پخوانی حکومت د پخوانی حکومت وظیفه وه چې دا کارونه یې زم کړی وای که څنګه؟ ستاسې د خبرونه داسې معلومیږي چې په مخ کې
بله په پخوا کې د انتخاباتو کمیسیون همدغسې مصلحتي کمیسیون جوړ شو، او مسأله داسې سازماندهي سوله چې باید د انتخاباتو نتیجه همدغسې وي چې ومنلیدله، یعنی ګټونکی او بایلونکی اعلان نه شي، او په نتیجه کې د موقت حکومت یا لا قانون څخه د لا قانون و طرف ته تګ باید منځته راسي. دا په دې چې د پخوانیو چارواکو په هیڅ صورت نه د غوښته چې په افغانستان کې د تر دې وروسته یو مثبت بدلون دوی په خپلو سترګو ویني، او خلک یې د هوساینې ګوله پورته کړي، او ډیموکراسي یې عملا پلی شي. د مثال په توګه په پخوانی رژیم پخوانی نظام ډیر کوشش وکړي دا دولس کاله دیارلس کاله چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات منځته راشي، مګر دوی په خپل ټول ژوند کې پر دې باندې بریالي نه سول چې طالبان یې حداقل وایي چې موږ د افغانستان د دولت سره تفاهم ته آماده او حاضر یو. موږ د امریکایانو سره خبرې کوو ځکه دا نظام د امریکایانو نظام دی. اما کله چې نوی نظام پر دې بریالی کېږي چې تفاهم طالبان واداره کوي، او بل اخره رسمي تفاهم د افغانستان د دولت سره ترسره کیږي، دا خپله یو بریا ده چې د زاړه نظام علمبرداران یې نشي تحمل کولای. نو ځکه ستونزې ایجادول غواړي او یا ایجادیږي، او د دې کار لپاره بستر هم د دوه سری حکومت جوړش برابر کړی دی. دوه سری حکومت خپل منځ کې توافق نه لري، او
وروسته به بیا دې موضوع ته راشي. سپر صاحب بخښنه غواړم، په یو دقه اوسه چې پتمن صاحب مو خبر وو کې هغه مخکې خپلې خبرې نیمګړې پرېښې وې، پلان کې اوسه بیا به هم تاسو ته نوبت درکړو. پتمن صاحب، تاسو د خبرونې په لومړۍ برخه کې څه ویل چې اساسي قانون به پخواني جمهور رئیس ته څنګه څه وکړي؟ خبره پاتې وه.
خبره مې په یاد ده. په حقیقت کې د افغانستان ټول قوانین چې تاسو وګورئ چې دا اتم اساسي قانون دی، او د تیرو اساسي قانون په الهام اخیستلو سره جوړ شوی دی. دغه قوانین د افغانستان که اساسي قانون دی که فرعي قانون دی، د حکومت دغه سوری په دې باندې شته، یعنی همیشه د حاکمه قدرت د اراده تمثیل کوي که ټول قوانین تاسو وګورئ نسبت دته چې په یو بېطرفه ماحول کې جوړ شوي وي. چون په افغانستان کې د قدرت پرېښودلو عنانه نه وه، نو دا یو قسم باج په اساسي قانون کې راغی چې موږ رئیس جمهور ته ورکو، چې هغه رئیس جمهور چې لري کېږي نو پرته د اجرایوي صلاحیتونو نه نور به ټول امتیازات ولري. باج و یعنی په حقیقت کې دی چې موږ د ولسواکۍ دپاره او یا د رئیس جمهور دپاره ورکوو. ښه، ولسواکي خو پکې ګډوډه شوه، تاسو ولیدل چې دا جنجال لاغې، مګر بیا هم که تاسو که موږ دغه نورمال شکل دوام وکړي او هر پنځه کاله بعد یو رئیس جمهور راځي، نو بیا به تاسو څومره اپارتمنونه لرئ او څومره به لویې لویې حویلې لرئ؟ بیا به یوازې کرزی صاحب نه وي، بیا به ډاکټر صاحب غني وي، بیا به نور وي، بیا به نور وي. دا پخپله د افغانستان لپاره یو پرابلم زیږي چې امیدوار یم په راتلونکي لویه جرګه کې که په اساسي قانون باندې جوړیږي په دغه مسایلو باندې غور وشي. مګر هغه څه چې زه غواړم ستاسو د لارې نه د افغانستان حکومت ته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان حکومت هم نیمګړتیاوې لري، هم لاسته راوړنې لري، اما دوی نیمګړتیاوې پټوي، لاسته راوړنې نه تشریح کوي. دغه یو تشه ده چې په دې حکومت کې موجود ده، بې دفاقي دي. مثلا دا سخنګویان چې تاسو وګورئ په دا میزونو کې چې په ټلویزیونونو کې ناست وي، یو څه وي، بلبل څه وي، او دا یو طرف خو قطعا نماینده نه لري. د ډاکټر صاحب غني ګروپ خو په دا ټلویزیونونو کې هیڅ څوک نمایندګي نه کوي چې د دا خبرې تشریح کړي، د دا خبرې توضیح کړي. هغه بل طرف بیا همیشه تعارض کوي، همیشه خبرې کوي، همیشه د حکومت پلانونه سپوتاش کوي. نو په دغه سی حالت کې پخپله د افغانستان خلک په تشویش کې کیږي چې دار جمهور څه کم خواته روان دی، د اجرایه رئیس کم خواته روان دی، آیا موږ یو حکومت لرو که نه لرو، او دا حکومت څه کوي. یوازینۍ لاسته راوړنه چې هغه قابل ستایل ده چې دوستانو ته اشاره وکړه، د رسول خبرې دي چې ډاکټر اشرف غنی جانب مقابل خانې کښې د رسول خبرې د افغانستان په ګټه دي. زما پیشنهاد به دا وي چې د افغانستان حکومت دغه تفاهم نامه چې اوس دی امضا کړې ده، تر هغې مرحلې ورسوي چې د افغانستان لویه جرګه دایده شي، او په لویه جرګه کې دغه مشکل د افغانانو حل کړي چې په اساسي قانون کې کوم تغیرات راځي، د افغانستان خلکو ته نه، د راتلونکي کال باید د وحدت کال وي، د ګډ کار کولو کال وي. دا مهمه نه ده چې څوک په کوم موقف کې دی، څوک چیرته دی، اما د افغانستان خلک باید د تکلیف نه خلاص شي چې د دوه ادرسونو سره همیشه د دوی سره معامله کېږي. د اجرایه رئیس ویاند یو څه وي، جمهور رئیس پټه خوله دی، د هغه ویاندویان هېڅ نشته دی چې دا څه کوي څه کېږي. زما پیشنهاد به دا وي چې دا دواړه خواوې په یو وخت خوله د افغانستان د حکومت سره معامله وکړي.
بله، تشکر.
انجینیر صاحب، والی صاحب محترم، منوزم در خط هستین صاحب، میشنوین ما را؟
تلفون قطع شوی فکر کنم.
بله، تلفون بخیرم، خیر باشه. خب آجی صاحب محترم، اتید یک مسئله است که کارشناسا یک چیز میگه و رهبرها یک چیز میگه و وکیل صاحبا دیگه چیز میگن، هر کس هر چیز میگن، منتها در فیسبوک مردم اکثریت اتر یک فکر میگن که اگر رموز میدیای سوسیال میدیا که میگن وار اگر در نظر بگیریم و در مجموع اتر فکر میبره که امی گروپ مجاهدین در 12 سال یا 20 سال گذشته اینا در مجموع اصلا امی موافق نبودن و اینا امی دولت مداری رو یاد ندارن، اینا غیر از تفنگ و تفنگ بازی و از ایگه پا دیگه چیزا اینا نشان دادن که تجربه ندارن. حالا از یک طرف هم خود آقای دکتر صاحب عبدالله امیر قبول میکنه، میگه گذشته در فساد اداری کلشان بود. خب حکومت گذشته اگر ملامت کنه کی هستن؟ خب اسماعیل خان است و انمی است، آقای نور است و امی کلشان دوستم و کلشان در یه شریک بودن. این خودشان هم یعنی غیر مستقیم یک اعتراف به ایست که ما نتانستیم که یک دولت اساسی رو جور بکنیم، یعنی به مردم خدمت بکنیم و از این قبیل مسائل صلح بیاریم، و در مجموع کلشان ناکام واریس از نقطه نظر فیسبوک صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه فکر میکنین صاحب؟
جناب نظر صاحب، مسئله که مجاهدین و موافق نبودن و نیستن، ما فکر میکنم که نظریات دوستای ما بجای خود صاحب است، اما به نظر ما شما خبر دارین که بعد از 9/11، بعد از توافقنامه بن، یک تعداد هم از امریکا و اروپا و استرالیا افغانستان تشریف آوردن و به نام تکنوکرات دیجا واقعا لباسای بسیار مقبول و نکتای بسیار خوب و فعلا هم اونا که 13 سال یا وزیر و یا والی و یا معین بودن، زندگی به مراتب از رؤسای جمهوری ازبق امریکا و اروپا که دیجه خوب جور کردن. و بالاخره این مسئله به این برگشت که حتی در شورای ملی فیصله شد کسایی که دو تابعیت داره و باید برای پست وزارت کاندید نشوه. یعنی به این مانا که در ایجک ضرب المثل ما داریم بین افغانا، میگه مجاهدینی که به افغانی رشوت میگرفتن، حال کسایی که از خارج آمدن به دلار رشوت میگیرن. دیگه یک گپ من فکر میکنم تا حدی در ارتباط همه مجاهدین صدق نمیکنه. به این مانا اشخاص و افرادی که بعد از بن آمدن، شما خبر دارین که 3 گروه بسیار عمده بودن در راست تکنوکرات ها، خود آقای کرزه و همچنان دکتر صاحب عبدالله هم به ارتباط جبهه شمال تشریف داشتن. دیگه ایطور ای قضاوت ما عمومی کده نمیتانیم.
همیشه سب آجی سب مطمئنم قضاوت ها همیشه نسبی است، گفته شما رو من قبول دارم. منتها ایران باید قبول بکنیم هر کس که در سابق، یعنی در داخل کدام ارتباط از مجاهدین نمیداشت و از خارج سب، اگر در بسلا کددان خود میگن که مرغم شکار کنه و کابل آمده نمیتانه سب، یعنی یک گپ آمه است. یعنی هر کدام از اینا یک گارانتیه که در کابل داشتن که جتانستان بیانسب. یک نوع ایران باید فراموش نکنیم. نظر پتمن صاحب در مورد بگیریم. پتمن صاحب شما چی فکر میکنید؟
بتایید صحبتای جناب عجیس، اصلا هر دو گروپ، گروپ مجاهدین و گروپی که از غرب آمده بودن، هر دویشان اگر ما افسر ناکامی حکومت صحبت میکنیم، هر دویشان در حقیقت دی شریک هستن. ببینین دوسیه هایی که فعلا سرشان بحث میشه تنها دوسیه هایی نیستن که مجاهدین داره، دوسیه هایی که سرشان بحث میشه و شرکت هایی که سرشان بحث میشه، خب مجاهدین خب ایرم گفته میتنه که بزور گرفتیم، ولی من دوستایی که بزورم نداشتن، تنها قلم داشتن و تنها تکنوکرات بودن، همقدر پول های فراوانی را که فیلن داره و همقدر قدرتی که دارن که نی دکتر سبغنی از پیششان شور خورده میتنه و نی آقای کرده از پیششان شور خورده میتنه، اساسا هم مجاهدین و هم همی تکنوکرات هایی که از غرب آمده بودن، حتی تیوری های را آوردن در افغانستان غیر قابل تطبیق بودن و ناکامی که فعلا است و همی پول هایی که ضایع شدن، شما همی دیزاین پروژه ها را که ببینین، یک پروژه که قیمتشان $100,000 بودن، همی دوستایی که از غرب تشریف آورده بودن او را به $10 میلیون دیزاین کردن. اگر یک بحث شما باز بگیرین که همی پول ها در کجا ضایع شده و این پول ها را کی ضایع کرده،
بله.
ممکن مجاهد سرشان یک پلازا جور کرده باشه،
تشکر،
تعمیر جور کرده باشه،
فاطمه،
ولی کسی که خبر تکمیل، ولی کسی که تکنوکرات بودن، حتی جای پولشان معلوم نیست که در کجا او را ضایع کرده که ما درک از او را پیدا کنیم که همی پول در کجا رفتن.
تشکر روستا با بیادی درگر چه در موضوع دقیقا اونو وضوع چه اصل در پخانه و کسان و نفوز ده یا ونده پا دی ثبات و بی ثباته که پا دی ارتباط خبری کن سپار سیب تاسی خبال روستای خبره او که چه چه باید دوشو سپار سیب بخانه دیر غوړه ماجی صاحب دا سپر صاحب تلیفون قطنه شي دا برخصه د نظر بو واخلو بیا چون دوسر خدای پمنیو کو سپر صاحب څه باید وشي چې د مداخله او د شان بند شي او افغانان یعنی د د حکومت او د افغانان او د حکومت ترمنز د فاصله کم شي او خدمتو کې خلکو ته حکومت تاسو په نظر څه باید وشي
څه پښتنه ده او فرځای پښتنه ده اوس په افغانستان کې دغه د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت پر افغانستان پر خلکو تحمیل شوی دی، نو باید دا د افغانستان خلک تحمل کړي او و شی لارې ته باید و سمې لارې ته باید سوق شي تر څو د دوی په توسط افغانستان و ولس ته خدمتونه راځي. لومړی خدا دی چې د افغانستان ګټې باید دوی دواړه په نظر کې ونیسي او خپل اختلافات ډېر ژر د سامعي نه کړي. کومه مسله چې اختلاف سره لري هغه باید صحبت سره وکړي په خپلو منځو کې او د ګذشتو سره باید تفاهم او توافق ته ورسیږي. نو زما نظر په دې مورد کې مشخص دا دی چې دوی د اختلافاتو د رسنۍ کولو څخه ډډه وکړي او د اختلاف پر ځای د دغه چکې څخه پند واخلي چې نور د دوی د اختلافاتو څخه ناوړه استفاده کوي او افغانستان و ګډوډي ته بیایي و بې نظمۍ ته بیایي. نو د دې دپاره چې افغانستان بې نظمۍ ته ولاړ نه شي، دوی باید خپل په منځ کې ګذشتونه سره ولري، تحمل سره ولري او ډېر ژر اختلافات رسمین
کړي. ډېره مننه د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپرده چې حاضر شولې د خپرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نه یوه دنیا مننه، انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. کور دې ودان، سلامت اوسې، بېرته راګرځو کابل سټوډیو ته. حاجي صاحب، تاسو کومه خبره کوله مهرباني؟
اوز ما ارزا و سب داده نظر سب دو سوال پا ارتباط دلتا تاسپه که سوا شپگشتم دو سرطان دو سال و اخکال دو مخ شهید داود خان پا دیو رسکو داتا وکره او آغی بیا ایلان وکره چه ما شهید نظام رنگ او جمهوریت طول شان دو داود خان او دو دیر تیم پا محور بانده چرخی دل تاسپ وروس تا دیدین او کلا چه سال کو داتا کی گی بیا دو خلق دموکراتیک گوند آغوی ویلی چه منگ افغانستان تا نجات ورکه او دلتم د کورنۍ نظام په ځای ولسواکي راوسته او دلته یو دیموکراتیک نظام راوست. هغوی د دې ادا کړ. مجاهدین چې راغله، مجاهدینو ویل چې موږ افغانستان د روسانو د منګلو نه راوایستو، افغانستان هم آزاد کړ. ورپسې کله چې طالبان راځي، هغوی بیا وایي چې موږ افغانستان د شر و فساد نه خلاص کړو. بالاخره موضوع چې نن حامد خان کرزی وایي، هغه دا وایي چې ما په دې 10 کلونو کې افغانستان د تروریزم د منګلو نه خلاص کړ. نو زه نظر صاحب ته داسې وایم چې متاسفانه که چېرته موږ دغه 2 کاله چې سبا ته پوره کیږي دغه ټول سره ورځو، متاسفانه دا په شخصي محورونو باندې څرخي. د دغه نظامونو نه یو نظام هم د سیدا کولای نشي چې واقعا هغه څه چې دی ویلی او خلکو سره وعده کړی وي په دې دوه څلوېښت کالو کې هغه واقعا په انساني لحاظ په اسلامي لحاظ په افغاني لحاظ دوی په عمل کې پیدا کړي. اوس هم همدغه مشکل روان دی، هغه په دې معنا روان دی چې کرزی صاحب داسې فکر کوي چې ما دلته یو صحیح نظام پریښی دی، ما ته هیڅ شی نه و پاتې، زه چې دلته راغلم ما د صفر د لاندې نه شروع کړې ده. اما مسله داسې نه ده، تاسو پوهیږئ چې په دغه دیالوس کلونو کې کافي کومکونه راغله، دنیا راغله، دلته افغانانو سره مرستې وکړې. اما متاسفانه په دې کې لکه څنګه چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه تکنوکرات هم چې د خارج نه راغلي وو، یا د امریکایانو په اشاره راغلي وو، یا د کرزی صاحب په ارتباط راغلي وو، او یا د یو شمېر ډلو ټپلو په ارتباط راغلي وو. همدغه لحظه چې موږ او تاسې خبرې کوو، بیا هم زه درته دا به ظلمي چې موږ وایو په افغانستان کې کادرونه نشته دی. خو متاسفانه دغه دواړه مشران چې دا اوس په تعیناتو باندې لګیا دي، تاسې پوهیږئ هغه کسان چې دوی تعینوي شپېته خلک پرې تبصرې کوي، که دوی لږ ذره په دغې باندې د دغې دوه څلوېښت کالو متاسفانه د مشکلاتو نه یو ارزونه وکړي او په دې باندې خپل سر خلاص کړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم کادرونه شته دي، هم په افغانستان کې سولې ته، ورورولۍ ته، امنیت ته لاره برابرې.
تشکر دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو اجازه دي خبرونه اورئ. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانیو حکومتي مشرانو ونډه. محترم مېلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن. دوستانو اوس یو اعلان اورو، ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، ای اعلان را خب ما نشر کده میریم، مگم شنونده عزیز فکرتان بگیرین، حال ما یادتان نریم سیف، از صبح هفت تا هفت شام ما در خدمت شما هستیم. آزادی رادیو، رادیو آزادی در خدمت شما است. خب حالا چند شنونده در خط است؟ بله شنونده عزیز. بله
سلام پسو نظر صفا سپر قدرمنو میلمنو باندې او پر جناب خالو کلی صاحب باندې مازګر
بخیر. وعلیکم
السلام، خوش آمدید.
ډېره زیاته مننه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه سره خبرې کوم. جان قالو کوزي صاحب، تاسو وګورئ کوم وخت چې د افغانستان په افغانستان کې یو ډیموکراټیک فضانه وه، ښاغلي جمهور رئیس حمید کرزی صاحب دلته یو نظام رامنځته کړی. تاسو وګورئ افغانستان چا نه پېژندي، د افغانستان بیرغ چا نه پېژندي، چې د افغانستان د یو هېواد په توګه وپېژندي. دغه رنګ دغه خپلې وظیفې ته متحد وو. دغه رنګ اوس تاسو اوس جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدزی صاحب، تاسو وګورئ چې دغه اوس د سولې خبرې وګورئ چې څونه په بریا سره د سولې خبرې رامنځته کړلې. تاسو وګورئ دغه ټولې ستونزې، پلان انتخاباتي ستونزې وې په 2009 کال کې، دغه یو دانه ټیم وو، بل اوس دغه اجرایي ریاست چې رامنځته شوی دی، ټولې ستونزې د اجرایي ریاست څخه راپورته شوي دي. وګورئ پخواني مجاهدین څرګندي ورکړي، سیاف او اسماعیل خان په هرات کې سره یو ځای شوی د کوچني اختلاف بعد، تاسو د یو نوي نظام د یو نوي زیرې تاسو واورئ. وګورئ دوی په خپله جهاد یو معیار ګرځولی دی، او نن په خپله دغه مجاهدین په خپلو منځونو کې نصر جوړوي. نو زما باید د قدرمنو میلمنو څخه یو سوال دغه وي چې دغه بې امنیتي ته به څه وخت د پای ټکی کېښول شي، او ایا ستاسو په نظر که دغه اجرایه پوست د منځ څخه یو جوړل شي او د لویې جرګې په تایید سره دا په افغانستان کې د امن او ثبات فضا نه شي رامنځته؟
تشکر کرده بودن پختن دبا دبیار استاد جواب وی محترم من یو بل تلفن درو.
بله
بله سر.
بله سلام
و علیکم السلام، زان معرفی که میروانی.
بله سر، زیدی فاکتیان خبری کم، وکیل گلزار خبری کم، دی فاکتیان ولیت
گلزار سر سلام شی پخار آقا میروانی
سنگه سر خیجوره
سلامت
سر مونگ دوایو چه کارزای سر بوا مگم باوال شجاو او که اشرف غنی د دویم سشن یو ده، دوی خپل منځ کې په رقابت کې دي چې کوم یو
گلزار صاحب اول خو ګوره د پکتیا خلکو تقریبا 5 میلیونو یا 8 میلیونو خلکو رای ورکړی دی اشرف غنی صاحب ته، نو د ته څنګه د شاه شجاع وینداله بین صفات نه ده، د خلکو به احترامي نه کوي ته، ډیرو خلکو رای ورکړی دی
ګوره خو یک بسره نه سو وروره دا چې څومره پیسې تیرې کړې اشرف غنی او شپې په شپې صندوقونه ورته ډک شول، نه کرزی صفا رایې وړي نه اشرف غنی صفا رایې وړي دی. دا د افغانستان دواړه دشمنان دی شاه شجاع دغه دوړو افغانستان خرڅ کړی په امریکایانو باندې.
اصلا دا نو به سند خبره کیږي وروره بخنه ډیره غوړو یعنی ساسي نظر ده نظر ده دغه دوړو
نظر نشتم بل یا تشکر از نظر
سند مند نه یو که سند نه یو چا باندې ته تور لګای دام یو ډیر مشکل کار
از مسئله شاه شجاع منوز معلوم نیست کوم
بیچاره وطن پرسته هیڅ ور سره خو پار صورت تاریخ چا رقم ویل کل شو ما غسه به خلک په قضاوت هر ترتیب یو بل تلفون رو میروانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و تاسو منو ته ما نظر دادی چې دا د حکومت شو باندې جوړ شوی چې هر کار روسي وای دا د پخوانی حکومت د غلا پاتو دی دا غلا اسوان دا منو نو څنګه افسنه د چې ته دا یو باندې نه چې کار باندې کوي او پرمختګ باندې کوي وزیر اډینه به تاکل شوی نور کار باندې چې دا یو باندې بنی دي ته و سلام ده
ګور دې ودان دلندې پخنه سلامات اوسې یو بل ټلیفون
bale
مهرباني وکې صاحب تاسو د ټلیفون په لیکاسته مهرباني
bale من سلامونه سلام تاسو ټول ته سلمانان دقیق د کابل قرباغ نه
وعليكم دقیق صاحب لاندې پخنه وکړه
دغه تشکر دا خوانی مسئله چیزی مثال دا ملت که انا مثال تربدار نلدی خود تو تز دا وقت رول ور کرده دا موسیقی دولات فار محفل که تگوری مجید مختوالایدی بلا نظر مداو تا خوانی مسئله که مثال دا قدرت تدرسی دو خاطر بان دا وطن خرابیه دا دولت خرابی وان کوشش که زان قدرت ترسی ما پښتنه دا راته مثال کچیره د دې نقص راځي دولت ته ان ځان باندې دولت نه شي کولای چې دوه توقید کیه او یا نظر باندې کې د څه مصاله ورته جوړه
شي
دا وطن نو د کشمکشو سره د مخالفتو سره خرابي نه خلاص
سلامت کور دی ودا یو بل ټلیفون لرو مهرباني
bale
bale خبر یو کې چې تاسو د ټلیفون په لیکاسته آزادې په صفو کې درا موجز نه کولای نه
قطع شده به هر حال میریم به مهمانا مراجعت میکنیم استاستا به پایان پروگرام نزدیک شده میریم شاید برنامه ایدیام رمضان داریم نداریم در آخر او را همکارای تکنیکی ما به ما خبر بدن به هر حال سوالا را شنیدین پتمن صاحب حاجی صاحب منتها مثلا ما به عنوان یک شاگرد فاکولتی اقتصاد به موضوعات از یک پنجره دیگه هم زیادتر نگاه میکنیم شب ده 10-15 سال یا 40 سال شب کلش اگر از نظر بگذرانیم شب مثلا یک وقت میگفتن روتی کبرا مکان گفته آمدن بعدر مردم هم خانش چپا کردن هم نان شگرتن هم کالایش پاره بکردن حال امروز هم شب که ما میبینیم یک تعداد نفرها بسیار زیاد سرمایه دار شدن یعنی به اندازی سرمایه داشتن که اگر آدم سنه و کوتیش بالا کنه و لنگیش مفته گرب پایین نیست
میلیاردون تا خبر
رسیده اما در اطراف اکناف به اندازه وضع اقتصادی مردم خراب شده که یعنی پیامایی که در تلفون ثبت میشه بعضا مردم گریه میکنن بیچارا به خوردن خود چیز ندارن به اطفال خود چیز ندارن که بتن از اون نقطه نظر اگر آدم به نگاه بکنه 40 سال گذشته صاحب یک افلاس بود در افغانستان که وضع مردم روز به روز خراب شده رفت و آبادی هایی که بود و کلش خراب شد و سیستم آبیاری بود و خراب شد برخا خراب شد حتی برق لین گپار سه بردن بزی کردن ایسون ایسون و مترو تی گپار نزدیک بود مترو هم اگه نباشه از او چیزای داشتیم نی که
برقی
بود از او داشتیم سه دخترها بچه ها بیغم مکتب فاکولته می رفتن سب به بورسا می رفتن حالی وار اگر از نظر بینه از لحاظ اقتصادی سب 40 سال گذشته ما پشت رهبرش نمی گردیم منتها نتیجه از نقطه نظر مردم که ببینیم سب وضع افلاس واریشته سب
متوازن رشد نپاتی
متوازن رشد نشده پتمن سب از این نقطه نظرم به موضوع کمه که تحلیل شده چی میگین؟
زره دین نظر سره موافقم چې ځینی خلک ډیر ماړه شوی دي او ځینی خلک ډیر وږی شوی دي د خلکو اقتصادي حالت یعنی هغه کله چې موږ نظر سره په فاکولټه کې یا په مکتب کې د ځینی حوزې به ملستل د نظام بجراته تشریح او هغه چې وسګورو په کاغذ کې چې موږ لستو په عمل کې انداز وګورو ورورو هغه قشر چې دیموکراسي حمایه کوي چې متوسطه طبقه ده د منځتلو په حالت کې ده او مملکت په ډیر غنی او ډیر فقیر باندې تبدیل دو په حالت کې دی چې دا وضع د سیاسي ثبات سره مرسته نه کوي بلکې په مملکت کې بې ثباتي راولي او وسنۍ انګیرنې هم چې دي او وسنۍ انتقادونه هم چې په حکومت دي د همدغې ناحیې نه دي چې د ډیموکراسۍ حامی طبقه په افغانستان کې یا قشر چې دی د دې سره کومک نه کیږي او دغه قشر د منځتلو په حالت کې دی او غریبان غریب کیږي او ماړه مړیږي او دغسې یو عادل اقتصادي نظام چې هغه موجوده امکانات چې دي هغه په عادلانه ډول باندې تقسیم کی او د تولید یو سیستم رامنځته کی چې په هغې کې ټولنه وده وکړي متاسفانه وجود نه لري. همدغه حالت ته ډاکټر صاحب غنی د کمپاین په وختونو کې او یا د هغې نه مخکې چې رئیس جمهور شي د تحول د لسیزې نوم ورته ډاکټر صاحب غنی کېښوده. اما زه اوس دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب ولې چپ دی چې د تحول لسیزه د افغانستان خلکو ته تشریح کی او په خپل حکومت کې دغه د تحول لسیزه پلی کی، یعنی خلکو ته په اقتصادي لحاظ باندې حوصله افزایی ورکړي چې افغانستان د تحول په لسیزه کې دی او موږ به د هغه مافیایي اقتصاد نه یا هغه پړسیدلي اقتصاد نه چې په اقتصادي لحاظ ورته ببل وي یو بل واقعي اقتصاد ته راځو او دا به یو داسې مرحله وي چې موږ به یوه سختي تیروو. اما په څه وخت کې به د ملت دغه مرحله تحمل کوي؟ په هغه وخت کې چې د حکومت لاسنیوی د خلکو سره وګوري چې حکومت واقعا په همدغه یو حالت کې روان دی چې ورو ورو په داسې یو اقتصاد چې په بل متکي و په یو ملي اقتصاد باندې چې پخپله په د افغانستان په ګټو باندې د افغانستان په تولیداتو باندې او د افغانستان په عایداتو باندې متکي وي رامنځته شي. د افغانستان مالیاتي نظام ګډوډ دی. د داود خان له دورې نه وروسته حتی په افغانستان کې خلک مالیه نه پیژني چې مالیه ورکول څه معنی. خلک په دې نه پوهیږي چې دغه حکومت د خلکو په مالیه باندې چلیږي. یو د معافیت یو سیستم رامنځته شوی دی. هم لویان هم واړه ټول د احساس د مسؤلیت نه کوي. حکومت ته ډیره لویه وظیفه ور په غاړه ده چې خلک په دې پوه کړي چې دا پیسې چې دوی ورکوي دا مالیه چې دوی ورکوي دا د دوی په اقتصاد کې د دوی د ټولنې په وده کې او بالاخره د دوی د دغه حکومت په چلولو کې ونډه لري. حکومت خلک دغه آگاهي نه لري او په تیرو کلونو کې په دغه دیارلس کلونو کې د خارجي مرستو تر څنګ چې وي موږ ونه شو کولی چې ملي عایدات لکه څنګه چې لازم دي تنظیم کړو چې زموږ راتلونکی نظام زموږ په ملي عایداتو باندې ولاړ وي. په تیر یو کال کې چې په قانوني لحاظ یو کال کېږي او د کار په لحاظ باندې تقریبا نه لس میاشتې کېږي چې حکومت چاپیر دی کار کوي، دی هم دغه نظام په مالیاتي لحاظ باندې لارې ته برابر نه کړی شو چې د افغانستان خلک په د خپل مملکت د اقتصاد په رغولو کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې دغه مملکت په موږ پورې اړه لري، دا مملکت زموږ دی. او لوی سرمایداران اوس هم ډېر اوږده لاسونه لري خپل د سرمایې د تحفظ دپاره او د خپلو سرمایې د ویستلو دپاره. بې اعتباري او بې ثباتي د ملي سوداګرو د فرار زمینه برابره کړې ده. همدا اوس هم ترور او اختطاف تاسو چې په مابسونو کې وګورئ اکثریت د بندیانو هغه خلک تشکیلوي چې یا ترور کړی دی یا اختطاف کړی دی او یا څوک تهدید کړی دی. د دغسې حالت د له منځه وړلو دپاره او د سیاسي ثبات د راوستلو دپاره حکومت باید رسا ژبه ولري، خلکو ته حالات تشریح کړي، خلکو ته حالات توضیح کړي او بالاخره د دغه بحران نه د وتلو دپاره خپل برنامه تشریح کړي. خصوصا رئیس جمهور چې لومړی سړی دی مسؤلیت لري، اقتصادي طرحه لرله، پیشنهاد ورته داده چې خپله اقتصادي طرحه د افغانستان خلکو ته د دغه بحران د وتلو دپاره تشریح او د هغې د عملي لپاره عملی ګامونه واخلي.
تشکر. حاجی صاحب یک وخت کې شوروی چپه شد صاحب ده وخت ها دولت های دیگه 15 جمهوریت که ایجاد شد یا شد دولت های مستقل مچن فلانی، دولت مستقل ترکمنستان، دولت مستقل ازبکستان، باز وقت ما پرسان کردیم که دولت مستقل چی معنا داری؟ خود دولت مستقل نیست. باز وقت گفتن یا بعضی ها گفتن چونی ها مستقل مستقل نیستن از او خاطر میخواین که مستقل باشن. یعنی از او خاطر حاله در فکر ما محمد گشت یک چیز که می دولت اسلامی افغانستان میگیم، کاش که نام اسلامی رو نمی ماندن برای از این که اقه به اتفاقی اقدر کارهای غیر اسلامی که در اوجه میشه در جای دنیا نمیشه، حداقل نام اسلام خود سبیه کمک خدشدار نمی ساختیم. مال ما حضرت عمر رضی الله عنه را فیلمایش میبینیم در این روز ماه مبارک رمضان سب، اونا حتی از شیر بیت المال نمیخوردن که باشت ما حق مردم غریب نخوریم سب. حال مردم اینجا در افغانستان ای امیرالمومنین ما که مال که در داریم خود سب یا حساب بلند منزلای خود دادن نمیتونه، از خاطر آدم کچ بشینه سب راست صحبت بکنه. ای در 40 سال گذشته یا 20 سال 30 سال گذشته به نام جهاد به نام اسلام کسایی که کار کردن سب اینا خو یعنی نتیجهش بر ازو نمیمونه به کارهای حضرت عمر رضی الله عنه و دیگرها سب نمیمونه، آدم یک قسم خجالت میکشه پیش خود. از او خاطر چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوازه؟
جناب نظر سب اگرچه سوال پیشترتانم بسیار جامعی بود، دیگه اگر اجازه تان باشه پتمن سب هم وضاحت داد، ما یک سه چار تشویش دیگر هم پالوی ازو اضافه میسازم.
بله سب
در ارتباط اقتصاد میربانی کردن مرز مئیس که امی نفوس روزافزون افغانستان که هیچ کسی متوجه ازی نیست، ما فکر میکنم یک مشکل خواه بود که در آینده ایام حکومت های آینده سر دوچار ازی شاید شوند. دیگه مسئله که شما میبینید سب هر سال به تعداد افغان ها از سنوف 12 فارغ میشن و یک تعداد از پانتونا فارغ میشن، اینا هم نکار دارن نروزگار دارن و هر طرف میرن، کسی به جنگ سوریه میره و کسی به جنگ عراق میره، و از طرف دیگه تعداد معتادین در بین جوان ها هم خبر شدن در بین خانم ها هم که تقریبا در حدود 3.5 میلیون مردم میرسه که خودش از لحاظ اقتصادی بسیار کلان چلنج است برای افغانستان. آمدیم به ارتباط سوال شما که نام افغانستان دولت اسلامی افغانستان، نظر سب یک موضوع را بی ازی که من ایتر فکر کنم که من از افغانستان هستم، من مسلمان هستم، در ایجا تولد شدیم و در ایجا درس خواندیم و تا این مرحله رسیدیم، اگر شما افغانستان از لحاظ اسلام مردم امره کشوره اسلامی مقایسه کنن، امره امسایه ما مثلا پاکستان، ایران، ترکیه، در واقعیت ما برتان عرض کده میتونم که مسلمانی اکثریت مردم افغانستان از کشور اسلامی کده و شمول عربستان سعودی، ما برتان گفته میتونم که مردم عوامتان از هر لحاظ مسلمانای واقعی، یعنی واقعا اینا توکل به خدا یا لحاظ صدق مسلمانای واقعی
هستند. اما غلط فهمی نشه، ما که مشکل ما که مردم نیست که زمین عبرای که به نام اسلام سب گپ میزنن سر از گپ ما، سر مردم بیچاره خو یا خو نسلا دارن و نسلایت دارن، یعنی مشکل ما سر رهبری است که به نام اسلام رهبری را گرفتن، نه به نام جهاد رهبری را گرفتن. بله
مشکل در اینجا است که در ارتباط رهبری شما خبر دارن که اکثریت امی رهبرای ما از طریق بیرون در اینجا رهبر شدن، یعنی اینا سابقه حزب و حزبازی و رهبری را در افغانستان نداشتن، منتها کمک خارجی، انتخاب خارجی، روان کردن خارجی ها تامیل ازره امی گپ در افغانستان چی در احزاب چپی، چی راستی، چی فعلا وضعی که جریان داره شما خوب میفهم، تا که یک مملکت با پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه، ما فکر نمی کنم که اونا آزادی یا متام داشته باشن. متاسفانه امیر رهبرا را که شما برشان اشاره میکنین، امیر رهبرا در وقت داوود خان مثلا در وقت ظاهر شاه به نام رهبر نبودن، اما پسانا که شرایط بین المللی منطقوی مساعد شد، کمک‌ها برای از خارج رسید، هنوز هم اینا از بیدین ازی که از داخل کمک بگیرن از کشورهای خارجی هم کمک میگیرن. دیگه عرض ما ایست که یارا واقعا مردم به ایس رهبر رای ندادن. شما دیدین همین انتخاباتی که گذشت فیصدی آرا را ببینین، یک تعداد قمندان هم خود کاندید کرده بودن، یک تعداد رهبر هم خود کاندید کرده بودن، یا دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هم خود کاندید کرده بود. در وجه شما می فیصدی آرا را ببینین که یک تعداد که ادای رهبری افغانستان می کنن، اونا در کدام سطح واقعی استن. دیگه متاسفانه من فکر می کنم تا که افغانستان و پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه به هیچ صورت این مشکلات حل فصل نمیشه. دیگه پیشنهاد من خدمت شما ایست از این که همین برنامه وقتش هست بورتان عرض می کنم که من برای جناب کرزی سب رئیس پیشین افغانستان، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، پیشنهاد من ایست که خود آقای کرزی و تیمش از نواز شریف کده، از زرداری کده، حتی به سوی رفسنجانی رئیس جمهوری از وقت ایران کده، پیسیش امکاناتش زیاد است. اینا باید کوشش کنن که اگز به رقم مسلم لیگ یا مثلا پیپلز پارٹی اینی طور احزاب ها بسازن، اینی سرمایه را که پیشتر شما اشاره کردین تمام پیسه ازی مردم راکت مانده سر ازی فابریکا بسازن، ازی طریق بتانن فعالیت های سیاسی خود به عوض ازی که میرن پیش پوتین برای پوتین گریه میکنن. من فکر میکنم خوبی است که یک حزب سرتاسری بسازن، امکانات زیاد دارن، فابریکات بسازن که یک تعداد مردم دهی به کار گماشته شوه. دیگه من عرض ما برای آقای کرزی از طریق شما ایست. او دیگه ای که ما باز هم عید سعید فطر و همه هموطنهای شریف و نجیب خود تبریک عرض میکنم و طاعات و عبادت های همه قبول و ختم میگیرم. تشکر.
تشکر مننه حاجی صاحب. پتمن صاحب د یو موضوع یادوم به روز تاسو خپل وروستي خبره وکړه. ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اداري فساد او چر سره د جګړه ماری مافیا او سوء استفاده فرهنګ پوره حاکم ده. ځینې قومي مشران حتی په پیسو او توفو اموخته شوي دي او ډېر کسان یعنې چارواکي د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې او تنظیمي ګټې ترجیح ورکوي. ورته یو چا راته ټلیفون کړی و چې هغه د جمهور رئیس غني د ملاتړو له جملې نه دی. وایي جمهور رئیس اشرف غني په داسې یو ماحول کې دی لکه یو تکړه شاګرد چې امتحان کې ناست دي، په ټولو پښتنو باندې پوهیږي او ځوابونه هم ورسره دي، قلم او کاغذ هم ورسره وي، خو وخت ور باندې خلاص شي او مجبور شي چې لاسونه پورته او قلم کیږدي. دې خبرې سره څومره موافق هستی؟ زه
د دې خبرې سره موافق یم چې هغه غني چې موږ ورته کمپاین کوو د افغانستان خلکو باندې همداسې یو څوک نه تحمیلوو چې هغه پوه نه شي او د هغه د کار کولو صلاحیت ونه لري. کوم تحلیل چې تاسو وکړو زه د دې سره موافق یم او دا درسته هغه خبره ده چې اما غني د وتلو لار هم لري. وته داسې نه ده چې د لاسونه او پښې تړلې دي او د یو کامل اختیار رئیس جمهور دی. د افغانستان خلک پیژني او په افغانستان کې داسې افراد او اشخاص شته دی چې غني د دغه دام نه خلاصولی شي او د دغه ورتینې راوستلی شي او د مټې تقویه کولی شي او افغانستان د دغه بحران نه وستلی شي. د ده سړي تحلیل سره موافق یم، اما لطفا د دا پیام هم غني ته ورسئ چې غني تنها نه دی او که ځان په خپله تنها نه کړي. زه هم د دغه فرصت نه په استفادې د افغانستان ټول خلکو ته، نظر صاحب ته، الکوجا صاحب تاسو ته او ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د کوچنی اختر نیکمرغه اختر مبارکي وایم.
تشکر کوم. موږ هم مخکې له مخکې نه د کوچنی اختر مبارکي او دونکو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر شپې ورځې په سوله، امنیت او خوشحالۍ کې تیرې کړي. یو ځل بیا له حاجي صاحب سید داود د افغان نشراتي مرکز له مشر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي صدیق پاتمن او د غراز له محترم محمد عاصم چې د پروان والي صاحب او د قندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر او د بومیا صاحب نه مننه کوو چې په خپرونه کې له موږ سره و او خپل نظریات وړاندې کړل.
بله، میخواستیم با آقای محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور هم تماس برقرار شد، متاسفانه تلفونا کار نکرد.
بله،
مشکلات تلفنی است. ما هم به نوبه خود عید تبریک میگم قبل از قبل. بعد در روزا عید انشاءالله زیادتر در خدمتتان در خدمت شنونده خواهد بودیم.
او تر بیا حضرت دو پروتاس پلو بخون که خدا سپارو روح خو خوشاله اوسه.
خدا حافظ و ناصرتان.
که دسته او افغان و زگرا بشانده احمد خان یا میرویس خان و زگرا چه ننگ به وطن وکڑی دسته زوان و زگرا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان و زگرا بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان و زیگوا جو جوڑا کڑے انگریز تا بیا غزا دے ارنوے یو دسے لوی غازی مرزا مان خان و زیگوا گمون کے دسے او افان گمون کے دسے او افان گمون کے دسے Thank you. سرو مال کړې لو وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا په مینا د وطن کې افغانان وزګوا الله مونږه دسې او افغان وزګوا په شان د احمد خان یا میرویس خان وزګوا چننګ په وطن وکړي د سیزوان وزګوا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان وزګوا